په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري. هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د پاکستان دولتي ټلویزیون پی ټی وی تایید کړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن مخکې د اسلام آباد سترې محکمې په انګړ کې ونیول شو. د عمران خان په ګوند پورې تړلې یو سناتور چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، هم په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ته د عمران خان نیول کېدل تایید کړل. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې نیول کېږي چې د مې په اووم د پوځ یو لوړ پوړی جنرال پر ضد د تېر کال د وژنې د هڅې په قضیه کې په لاس لرلو تورن کړ. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په کندهار ښار کې د یو ماین چاودنې درې ماشومان وژلي دي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پیښه بیګانه وخته په پنځمه ناحیه کې شوې ده. د چارواکو په وینا قربانیان دوه ورونه او یو خور چې په یوه تش کور کې چې تازه خلک ترې کډه شوي وو قندانۍ ته په ورته ماین لوبې کولې او د چاودنې پر مهال درې واړه وژل شوي دي. چارواکو نه دي ویلي چې له دې کوره کډه شوي خلک څوک وو او ماین څرنګه هلته ترې پاتې شوی وو. ملګر ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکونکو زورول کیږي. دا راپور چې په افغانستان کې ملګر ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما نن سهار خپور کړ، د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګر ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکونکو د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو زورونو او تخفیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو دا اعلان چې د تیر اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرګ ژوبلې، د پر ضد جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر راز سرغړونې رد کړې دي. د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت د موسکو په سره میدان کې پوځي رسمي ګذشت پیل شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کېږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په موسکو کې نننۍ رسمي ګذشت د تیر په پرتله پیکه ښکارېده، خو له دې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزي آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان مشرانو پکې ګډون کړی و. دغه پنځو هیوادونو په 1991 کال د شوروي لړنګېدو وروسته خپلواکي اعلان کړه. پر اوکراین د روسیې د تیر کال د فبروري د میاشتې یرغل نړیوالو غندلی او هغه د دې سبب شوی چې پر روسیې د بندیزونو په لګولو سره دا هیواد منځوي کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د ولسمشر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی. د اروپایي کمیسیون مشر د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو لپاره نن کیف ته ورسېده. اورزولا فون در لاند په خپل ټویټر لیکلي، خوشاله ده چې یو ځل بیا کیف ته هغه ځای ته رسېدلی چې د دوی له ارزښتونو څخه هر ورځ هلته دفاع کیږي. پر اوکراین د روسیې تر هغه وروسته دا اوکراین ته د میرمن فون در لاند پنځم سفر دی. میرمن فون در لاند د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هغې پرېکړې هرکلی هم کړی چې د می نهمه د اروپا د ورځې په نوم ونومول شي. دا طرحه په 1950 کال کې د فرانسې د بهرنیو چارو د وخت وزیر رابرټ شومان وړاندې کړې وه. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان مخکې په اسلام آباد کې ونیول شو. د عمران خان د نیولو او په وړاندې د وروستیو غبرګونونو لپاره به په اسلام آباد کې له خپل خبریال سره تماس ونیسو او نور حال به ترې واخلو. دغه ورځ پاکستان ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر مو هم په 15 دقیقې بحث کې څېړلی دی چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورئ.
پاکستان که څومره موږ دغه ته د ځکه موږ ستل ګورو د افغانستان قضایي کې ډیر زیات مهم ده او دغه ناسه به ډیر مهم وي، ځکه چې د کړکی جوړ کول لپاره هم دا ناسې دي چې لارې خلاصې.
دغه راز د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستان، چین او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې اعلامیې هرکلی کړی.
په سیمه کې هغه مسایل چې د سیمې د ملي ثبات او ملي امنیت لپاره مهم دي د هغوی په برخه کې د همکاریو او ژمنتیاو ترسره کول ډیر مهم ټکی و.
دا به هم غواړی چې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي، یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په ام راستوړاند کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نیول شوی او تمه ده چې نن د فساد زدیوي محکمې ته حاضر شي. تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشرکوي د چارواکو د اقدام پر ضد محکمې ته شکایت کړی. عمران خان د فساد په څو قضیو کې په لاس لرلو تورن دی. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد تکل تعقیب کړی سټوډیو کې دی. تکل صاحب، په دې اړه نور معلومات څه دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چارواکي وایي د دې ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د پنجاب ایالت په جلم ولسوالۍ کې د القادر پوهنتون د بسپنې د پروژې د فساد په قضیه کې د لاس لرلو په تور د پلازمینې اسلام آباد په یو محکمه کې نیول شوی. د عمران خان تحریک انصاف ګوند له خپلو پلویانو غوښتي دي چې لارو کوڅو ته د اعتراضونو لپاره راوځي، خو پولیسو خبرداری ورکړی چې له څلورو د زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز به په کلکه عملي شي. تر اوسه معلومه نه ده چې عمران خان د اسلام آباد محکمې ته بیول شوی او که بل ځای لیږدول شوی دی. د اسلام آباد پولیسو پر خپل ټویټر لیکلی چې عمران خان د فساد په یو قضیه کې نیول شوی. د القادر پوهنتون بنسټ عمران خان د د میرمنې بشرا بیبي او د د دوو نږدې همکارانو ذوالفقار بخاري او بابر اوان ایښی، او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دوی هم په دې قضیه کې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د پاکستان خزانې ته د 190 میلیون انګلیسي پاونډو تاوان اوښتی تورن دي. خان له دې پرته په لسګونو نورو قضیو کې هم د فساد په نورو قضیو کې هم په لاس لرلو تورن دی. د تحریک انصاف یو جګپوړي چارواکي فواد چودري ویل چې عمران خان د فساد ضد ادارې د احتساب د ملي ادارې د مامورینو لخوا د محکمې په انګړ کې ونیول شو. چودري وویل چې مامورینو نوموړی د محکمې له انګړ څخه د پولیسو په یو موټر کې وایست، او زیاته کړه پخوانی صدر اعظم اوس مهال د پولیسو په توقیف کې دی. چودري د عمران خان نیول وغندل او دا یې انسان تښتونه وبلله. رسنیو د عمران خان تصویرونه په داسې حال کې چې امنیتي کسان یې د یو زغروال موټر خواته کشوي خپره کړل. په ویډیویي تصویرو کې د محکمې مخې ته د ګډوډۍ هغه صحنې هم ښکاري چې د عمران خان سلګونه پلویان له امنیتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې ښیي. تحریک انصاف ګوند سمدستي د دې اقدام پر وړاندې سترې محکمې ته شکایت کړی او د عمران خان د نیولو او پر هغه د تورونو په اړه یې له پولیسو څخه وضاحت غوښتی دی. د احتساب د ملي ادارې چارواکو ویل چې د ښاغلي خان د نیولو حکم یې تیره اونۍ د دې ادارې لخوا د فساد په یوه نوې قضیه کې ورکړی او په دې قضیه کې د هغه ضمانت نه دی شوی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې عمران خان به نن د ورځې په اوږدو کې د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شي. پخوانی صدر اعظم یوه ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان ځواکمن پوځ د ته د بې بنسټه تورونو د لګولو له کبله خبرداری ورکړ. عمران خان ادعا کوله چې د پوځ یو لوی چارواکي د ده د وژنې دسیسه جوړه کړې وه. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم تشدد او بخی د عدم اعتماد د رایې په پایله کې له دندې ګوښه شو. خدای ادعا کوي چې د دلری کې د غیر قانوني وو او د لویدیز د دسیسو نتیجه وه. عمران خان له همغه رئیس د خپل ځایناستي شهباز شریف پر ضد کمپاین پیل کړی او په دې ترڅ کې له وخته مخکې انتخابات غوښتي دي.
احمد کله تاسو نه مننه چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو په اړه مو نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړو. اسلام آباد ته ځو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان هم همدا شی باید د ټلیفون لاري سره وصل شوی دی. طاهر خان راته وایي چې ورستي خبرګون چې څرګند شوی دی د عمران خان د نیولو په وړاندې څه دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان ډلې خپلو فعالینو ته ملاتړو ته ویلي چې هغې احتجاج وکړي، سړکونو ته راوځي او په ځینې برخو کې موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې مظاهرې هم شوي دي. او لکه چې په وړاندې زه خپل اسلام آباد کې وتلی وم چې اسلام آباد کې کوم هغه ریډ زون په نامه باندې سیمه ده چې هلته دا مهم عمارتونه دي، ودانه دی پارلیمنت ته سره محکمه دا نور کنشمیر د وزیر اعظم دفتر دی د ولسمشر مانای دا نو هغه ټول دغه تلار ټول تړل شوی وی او ډیر زکه د ټریفیک ډیر جام شوی د اسلام آباد کې مختلفو ځایونو کې نو د احتجاج ونه شوی دا عمران خان دا معلومه نه چې عمران خان د نیولو روسته چیرته ابوتل شوی دی لیکن په عمران خان باندې دا تور لګول شوی دی چې هغه د دې جائیداد او د پراپرټی په یو کیس کې نیول شوی دی
د مخکې هم د نیول لپاره ډیر هڅه وشو وې څه وشول چې داینن ونیول شو په خپل دای محکمې ته تللی او په د کومو تورون د سپیناوي لپاره
اسلام آباد علی محکمې ته یا های کورټ ته ورغلی وو چې دوه نورو قضیو کې د التنا ضمانت خپل هغه او غزوی نه پاره کې توسي وکړي او د اسلام آباد های کورټ هم نن نه هم مې باندې غوښته وو لیکن د ججاتا قاضیانو ته د حاضرې دوه وړاندې چې دلته په ودانه کې موجود وو لیکن بیا نیمه فوجي چې کوم د پاکستان کې رینجرز ورته وایي هغه به اونیو دا او دې چې کوم کمره کې ناس وو دا شیشې هم د سی ویډیوګان د پی ټی آی د عمران خان د پټې له خوا خبرې شوې دي چې هغه رینجر وسلوال هغه شیشې ماتې عمران خان دا غځنه په زور باندې هغه کې په ګاډي کې چې په دبانې دا تور دی چې او دا کا تیر کال په دبانې تور لګېدل چې د پخپل حکومت کې دلته په پاکستان کې یو مشهور د دې پراپرټی د هغه کاروبار کې هغه کینو په لندن کې داغه څه قضیه و دغه پاکستانی د دې پراپرټی د دې مشر چې کوم بحریا تاون ورته وي نو حکومت په دغه تور لګول او پاکستان کې کوم د فساد ضد اداره عمران خان د برتانیې د حکومت د پولیس او د دغه ملک ریاض دغه پراپرټی مشر چې دغه ترمن یو روغ جوړ کړي او هغه کې د بیا څه پیسې اخستې ونه دا ټول په د معنی او د په مرمن باندې دا ټول لګیدل نو په هغه کې دی نیولې شوی
طاهر خان مخکې د ډیر احتیاط کاوه مخکې څوزل چې د محکمې ته غوښتل شوی او اته پلویان راغلي او کور ماسره کړي او نه پر خوده لمنتی ځواکونه چورننو زی او دای ونیسي څه وشول یعنی د ډاکټر لاسه کړي چې دغه محکمې ته حاضر شي د بننیول کیږي
دی دې ته پاور غلی او چې دې ضمانت واخلې او دېونه نیول شي په نورو کې یو کې د دې کې زی خدا خاموش او دا خو تیر کال په جون کې د مرکزی کابینې لخوا منځوري کې شی
او دغه بله طاهر خان او دغه دې
خو دې کې څه وغلی نو
او دغه دوه ورځې مخکې دې دغه تورونه چې په د پاوس په یو جنرال لګولې او چې دې د وجل لپاره په دسته کې لاس درلود لدی سره کوم ارتباط نه لري دې نیول کېدل
دلته خو عام سوچ په پاکستان کې دا د هم د عمران خان د نیول سره هم او مازی کې هم چې دا سې کیسونه سیاسي بڼه ملري دا سیاسي بڼه لري او د کې حقیقت په کیسونو کې شواهد نه وي او دغه تاسو کوم خبر وکړه زیات دلته دغه ګومان دی په خپل رسنه باندې چې کله د فوج په اړه باندې بیان ورکړ فوج بیا وضاحت وکړ نن عمران خان دغه سخت بیان د فوج په اړه باندې ورک او هم دغه بیان وروسته بیا یو څو سات وروسته دیونی ولچو نو خلک هم مان کوي چې دغه نورې مقدمې قضیه او باندې او اصل کې فوج سره کې اختلاف دی هغه بنسټ کې بنیاد دی ونی ولو
تاسو چې وضعیت له نجې ساره د دلیل نیول کېدو وروسته د پاکستان د سیاسي وضعیت سره ډول وی
ډیر خراب شي ځکه چې د دې خوش شک نشته چې عمران خان دا وخت د پاکستان یو ډیر هغه په خپل لیدل کې او ته مشهور لیدل کې ورته وی مشر دی او څومره زمينی انتخابات شوي دي هغه کې د عمران خان پارټي ګټلې ده په خپل پکواتو کې چوکو کې مشفق د خپل باندې ګټلې دي په زمينی انتخاباتو کې نو دا وخت دا د یو سوچوم دی چې د حکومت انتخابات نه کې نو ممکن چې حکومت سره دا یو ویره وي چې د تحریک انصاف د عمران خان پارټي به وګټي نو پاکستان کې سم دایو تاریخ پاتې شوی دی کوم مشهور شخصیت وی مشر سیاسي وی لکه زله بیکار لی بوتو بنجر بوتو او دغه رنګ نواز شریف نسو اجلی شوی دی سپانس شوی دی س بیا په جینو ته چول شوی دی د واک نه غورځول شوی دی نو دغه عمران خان بارک د خلک دا سوچ چې د پاکستان کې چې دا هم یو مشهور لیډر دی مشر دی نو دې هم نه پر خود لري شي چې نو لکه کارو کی
معنا دا کور ودان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان له اسلام آباد ده پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیول کېدو او د ورستیو او د هغه د نیول کېدو په وړاندې د ورستیو خبرګونونو په اړه نور معلومات را سره شریکول
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د چین، پاکستان او طالبانو په ګډه اعلامیه کې د هغو امنیتي ننګونو د مقابلې غوښتنه شوې چې د نړۍ امنیت ګواښي. دا اعلامیه چې د درې وړو لورو له ناستې دوه ورځې وروسته تېره شپه ناوخته خپره شوې پکې راغلي. د تحریک طالبان پاکستان او شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ په ګډون به هیڅ فرد ډلې او جهت اجازه نه ورکوي چې د سیمې امنیت وګواښي او یا هم ترهګریز فعالیت وکړي. دا اعلامیه د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته خبره شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
چین، پاکستان او د طالبانو حکومت د هغو امنیتي ننګونو سره د مقابلې پر اړتیا ټینګار کړی چې د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ پیښوي او د ټولې سیمې پر ثبات او اقتصادي هوساینې مستقیم اغیزه کوي. دوی په اسلام آباد کې له درې اړخیزې غونډې وروسته چې د مې په شپږمه نیټه یې کړي، تېره شپه په یوه ګډه اعلامیه کې لیکلي د تحریک طالبان پاکستان، شرقي ترکستان، اسلامي غورځنګ او نورو په شمول هیڅ فرد، ډلې او جهت ته اجازه نه ورکوي چې د کوم لوري قلمرو د سیمې امنیت او ګټو ته زیان رسولو او ګواښلو لپاره وکاروي او یا تر هغریزې کړنې او فعالیتونه وکړي. پاکستان، تحریک طالبان پاکستان ډله او چین د شرقي ترکستان اسلامي غورځنګ خپل ملي امنیت ته ګواښ بولي او دواړه هیوادونه اندېښمن دي چې د دې دواړو ډلو وسلوال افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو یې د اندېښنې رد کړي دي. په اعلامیه کې د افغانستان سولې، ثبات او بیا رغونې ته د ودې ورکولو پر اړتیا هم ټینګار شوی دی او زیاتوي ټولو وزیرانو هوکړه وکړه چې د افغانستان د بیا رغونې، صنعتي کول او د کار پیدا کولو په هدف د درې اړخیزې پانګونې د امکاناتو د لټولو په برخه کې د لا زیاتو مرستو په اړه غور وکړي. اعلامیه کې د سیمه ییز اتصال د مرکز په توګه د افغانستان له ظرفیت د ګټې اخیستنې، د یو کمربند او یوې لارې د نوښت تر چتر لاندې د درې اړخیزو همکاریو د لا پراختیا او افغانستان ته په ګډه د چین، پاکستان اقتصادي دهلیز غځېدو او تر خوای د ګوادر بندر لاري د ترانزیټي سوداګرۍ په پراختیا د موافقه خبره هم شوې. د چین، پاکستان او د طالبانو د حکومت په ګډه اعلامیه کې افغانانو سره د دوامدار او بیړنیو بشري مرستو په اهمیت ټینګار شوی او تر خوای غوښتنه شوې چې افغانانو سره بشر دوستانه ملاتړ باید له هر ډول سیاسي مسایلو لري پاتې شي. اعلامیه کې راغلي درې واړو لوریو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو حکومت سره رغنده تعامل وکړي. خدا چې مال چې د طالبانو اوسنی رژیم د افغان جون او خوځو د زده کړو او کار په دوی د لګول شوی او بندیزونو او محدودیتونو د لرې کولو او هر ډول بشري حقوقو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. اعلامیه کې یو ځل بیا یادونه شوې چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې ژمنې کړي او په کار لچ نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي. د چین، پاکستان او د طالبانو حکومت په اعلامیه کې همدا ډول د امنیت سازمان شوی او جرمونو، نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي او یو شمېر نورو برخو د همغږۍ او همکارۍ په اړه د هوکړې یادونه شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ځه احمد تکل نن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي په دې اعلامیه کې مهمو موضوعاتو ته اشاره شوی.
درې اړخیزې اعلامیه چې په هغه کې د افغانستان، پاکستان او چین اقتصادي ګټې، همکاري په ترانزیټي او تجارتي برخه کې پرمختګونه، په سیمه کې هغه مسایل چې د سیمې د ملي ثبات او ملي امنیت لپاره مهم دی، د هغوی په برخه کې د همکاریو او ژمنتیا او تر سره کول ډیر مهم ټکی و.
واکه د طالبانو له رسیدو سره د دوی اوسنی رژیم تر ډیره له پاکستان او چین سره پاړي کوي ته کاکړې او په ځلونې په ځانګړي ډول له چین غوښتنه کړي چې د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې لاسنیوي وکړي. خو اقتصاد پوهان اندېښنه ښایي چې په چین اقتصادي تکیه به افغانستان د پاکستان، سریلانکا او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر درنو پورونو کې ډوب کړي چې راپورته کېدل به سخت وي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې وړاندې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو روسچ پر خپل واکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی، موضوع ته مکتنه کړې ده او د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. خو له یوې لنډې دمې وروسته
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې په خپل ورستۍ غنې کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په پرونی راپور لیکنه کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې ملګرو ملتونو د طالبانو پر حکومت له دې کبله نیوکه کړې چې وخت له رسیدو وروسته افغانانو ته د اعدام، درو وهلو او سنگسار سزاوي ورکړې دي. لاس انجلس ټایمز د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې ملګرو ملتونو له طالبانو د دې ډول کارونو د درېدو غوښتنه کړې ده. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې ویل شوی چې بدني سزاوي د شکنجه زد کنوانسیون خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو پرون دوشنبه په افغانستان کې بدني مجازات او د مرګ سزا په نوم خپل راپور کې وویل چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته د بدني یا فزیکی سزاګانو یو شپېته پیښې مستند کړې دي. په راپور کې راغلی دا سزا وی د تیر 2022 کال نومبر میاشتې وروسته ډیره شوې ده. په تیر نومبر میاشت کې طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده قاضیانو ته په یو غونډه کې وویل چې په مجرمانو قصاص او شرعي حدود عمل کړي. لاس انجلس ټایمز لیکلی سره له دې چې طالبانو ابتدایي ژمنې کړې وې چې دا ځل به د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په څیر خلکو ته په عام محضر کې فزیکي سزاوې نه ورکوي، خو د ورځپاڼې په باور د هماغه 2021 کال د اګست له نیمایي راهیسې چې طالبان واک ته ورسېدل دا ډول سزاوې پیل شوې دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د دغه راپور په غبرګون کې ویلي چې حدود او قصاص نه یوازې مجازات بلکې د دوی په باور د الهي قوانینو پلي کول دي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه خبرې راخستې چې ویلې دي ټي ټي پی او د پاکستان حکومت د خبرو تکینی. د ورځپاڼې په لیکنه متقی دغه څرګندونې پرون دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته داسې مهال کړي چې د پاکستان په شمال او جنوب لویدیځ کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې هم څو ځلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د افغانستان د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د پاکستان له حکومت سره خبرو ته ناستې دایمی حل لارې ته نه دی رسیدلی. کته هم د پاکستان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې د دوی پر ضد فعالیت کوي، خو طالبانو بیا دا تورونه رد کړي دي. نیوز انټرنیشنل د امیر خان متقی دا خبره هم راخست چې ویلي دي پاکستان کې د تیرو 12 ترهګریزو حملو له کبله 80,000 کسان مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو وروسته چې پر خپلواکو رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي، یوټیوب چلوونکو بازار ګرم شوی دی. د یوټیوب چلوونکو د بیلابیلو ویډیوي پروګرامونو په وړاندې کولو سره په کور دننه او بهر ګڼ مینوال موندلې دي. هغه یوټیوب چلوونکي چې ډیر سبسکرایبران لري پیسې هم ګټي. د افغان یوټیوبرانو د بیلابیلو ویډیوګانو د مینوالو د شمیر زیاتېدو یو بل لامل دا دی چې په کورنیو ټلویزیوني چینلونو کې پر تفریحي او ټولنیزو خپرونو محدودیتونه زیات شوی دی. نور په دې راپور کې
سلام وخت بخیر خدمت هم شما، امید است که جور صحت مند باشین، لحظات خوب باشین.
پینته وشت کلن میوان او ده هغه تلور وشت کلن میرمن رخصار وسیل لنک دی او کار رهی سه د چینل ما په نوم یوټیوب چینل جوړ کړای دی. په یوټیوب کې د دوی ویډیوګانې د دوی د ورځنی کورنۍ ژوند ډېرې برخې خي، کوم چې ظاهرا د دوی د لیدونکو د خوخي ورګرځي. میوان وسیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما اکثرا کوشش میکنیم کې برنامه‌ای را داشته باشیم که به خاطر
موږ ډېر وخت هڅه کوو چې د کورنۍ لپاره خبرونه ولرو، د پخلی خبرونه او تفریحي ویب لاکونه لرو. په سودا خښتو په سيزو خپل ورځنی ژوند په حق له خبرونه جوړو چې افغان کورنۍ سم مسؤلیت لري. زموږ د چینل نوم شبکه ماده. زه میرمن میو دوه بچان یو ځای کار کوو او همدا خبر یو ډیر ښه حس لیدونکو ته ورکوي. د همدې لپاره موږ د خپل چینل نوم شبکه ما یا زموږ شبکه کې خود چی یوازې زموږ نه بلکې د لیدونکو چینل هم
چینل بونیم تایی که نه تنهایی که شبکه از ماست بلکې از تمام بیننده‌های ماست.
د افغان جوړه چې تر دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی، د نږدې یو کال په موده کې تر 60,000 څارونکي یا سبسکرایبران پیدا کړي دي. د دوی په وینا د خپلو ویډیوګانو د جذابیت له امله توانېدلی چې په لومړیو 20 ورځو کې د یوټیوب شبکې نه عاید ترلاسه کړي. رخصار وسیل وایي چې د دوی د ویډیوګانو د جوړولو موخه د افغانستان د بیلابیلو ځایونو، دودونو او کلتور معرفي کول دي. نوموړی وایي ویډیوګانې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې مینوال لري.
بیشتر از بیننده‌های ما د خارج از افغانستان زندگی میکنن، از وطن
زموږ ډیری لیدونکي له افغانستان بهر اوسي او له هیواد لري دي. موږ د ښار، بازار او د ژوند د انعاناتو څخه خبرونه جوړو. د خبرونه هغوی ته دا احساس ورکوي چې د وطن په یاد کې وي. ان ډیری هغه ملګری چې د خبرونه ویني ډیر خوشحالي دي، د خپل خاطرو وای او خوښي احساس کوي.
خاطرات خود میګنه بشر ابراز خوشي میکنه.
دا وای په یوټیوب کې د ویډیوي خبرونو په جوړولو سره کورنۍ هڅوي چې څنګه کولای شي د کورنۍ چارې پر مخ بوزي او ځنګړي ورځي لکه د زوکړې او واده کلیزه او نورې ځنګړي ورځي ولمنځي. سنرایز افغانستان بل یوټیوب چینل دی چې د سباون مومن لخوا جوړ شوی او د دې شبکې له لارې د افغانستان د کمو لیدل شویو سیمو ویډیوګانې خپلو لیدونکو ته وړاندې کوي. ښاغلي مومن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان 22 ولایتونو ته یې سفرونه کړي او د دغو ولایتونو ویډیوي راپورونه یې جوړ کړي دي.
موږ هڅه دا کړې ده چې هغو سیمو ته ورشو. په خوالته تګم سخته او سپور په دې سوګنه پیدا دل چی په هلمند کې هلته د آسیا په سطحه ډېر ښه مالوج کېږي. په خوست کې دا تورې جلغوزې چې پاکستان د پکتیکا او پکتیا نورستان دغې ولایتونو کې کېږي. تقریبا دویش ولایتونو ته مونږ سفر وکړ، سیمې مونږ د کیمرې ښکار کړې، هلته بیخی تصور هم نه کو چې دا به افغانستان وي. هلته هغه د سیمې خلک نه پوهېدل چې د افغانستان کوم نظام دی. په همدې وروستي کال کې زه کونړ کې یو سیمې ته ورغلی وم، تر راته یو سپین ګیرې ویلې چې وزبم زمونږ پاچا هغه ظاهر شاه.
کابل د یوټیوب یوه بله شبکه ده چې په یوه کال کې د تفریحي، سیلاني او اړمنو کسانو ته د مرستې پروګرامونو په خپرولو سره تر 500,000 زیات سبسکرایبران موندلي دي. د دې شبکې یوه کارکوونکی نیلوفر رحمانی د خپلو خپرونو موخه داسې بیانوي:
برای هموطنهای ما که دور از وطن هستند، می خواهیم برنامه های داشته باشیم تا اونا هم دوری
غواړو د هغو هیوادوالو لپاره چې له هیواد لری دي داسې خپرونې ولرو چې د وطن لریتوب لږ احساس کړي. زما یوه جالبه خاطره دا ده چې ولایت کې مې له یوې مېرمنې سره ولیدل چې له بهر څخه راغلې وه. هغه راته وویل چې زما خپرونې ویني او د همدې له امله وطن ته راغلې، ځکه ډېره خپه شوې وه. دا زما جالبه خاطره ده.
وطن شده بودم، بیایم و افغانستان هموطنهای ما را از نزدیک ببینم که یک خاطره بسیار خوب بود برای من.
د یوټیوب شبکو لیدونکي په ځانګړې توګه له افغانستان بهر د افغان یوټیوبرانو له کورني پروګرامونو سره ډېره مینه لري. ریحه مسعودي چې په جرمني کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې د افغان یوټیوبرانو د خپرونو په کتلو سره د وطن لریتوب کم احساسوي.
یوازینی منبع چې زه اوس هم حس کوم افغانستان کې ژوند کوم، ټول هغه یوټیوب چینلونه دي چې په افغانستان کې زموږ هیوادوالو جوړ کړي دي. دوی ډېرې ښې تفریحي، فامیلي او اجتماعي برنامې لري. موږ ټول فامیل ګډه یو ځای سره دا برنامې تعقیبوو او د افغانستان د حالت او اوزانه ځان خبرو.
په افغانستان کې له سیاسي بحرانونو وروسته د هغو رسنیو فعالیتونه چې ټولنیز او تفریحي خپرونې یې درلودې محدود او یا هم په بشپړه توګه ودرول شوې، چې له هغه وروسته د یوټیوب شبکې او د افغان یوټیوبرانو بازار تود شو او ظاهرا د هغوی خپرونې په افغانستان او بهر کې د خلکو په منځ کې خپل ځانګړی ځای موندلی. افغان یوټیوبران وایي د خپرونو په جوړېدو په دې توانېدلي چې له دې لارې پیسې وګټي او تر څنګ یې په افغانستان او بهر ملکونو کې د خپلو مینهوالو لپاره سرګرمې جوړه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم روخی جوړی خیرت سلامت سی احمد زیم د شکرداری د ولسوالینه وروره په دغه موسم کې د شکرداری ولسوالی د انګورو سیزن ده. انګورو باغونه دلته ډیر زیات دي او انګور اوس په ګل کې دي. د سه تقریبا میاس رستا یو افات راځي د اتشک په نامو باندې دلته ورته اتشک وایي یا خکستر ورته وایي. د دې انګورو وګي د سې سی لکه ایریسی په واچي یا خاور ورسره ګډ سي د سې تور غونتی مرس کی. د دین خلک ډیر زوريږي. تیر کال چې کوم افات لګیدلې او د ټول شکرداري بلکې د ټول شمالي طرف انګور ډیر تاوان وکړ، نو دا مرز د دوايان استعمالو په سلو کې ډیر سپیسدم کار نه کوي. یا دوايانو کیفیت خراب ده یا د سې متخصصین نسته چې موږ ته د سې لارښوونه وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه مې خېلی وایم. ازادي راډیو زغه یوازه دغه پوښتنه لرم چې د زموږ اواز تر مسلمانو په چارواکو پورې ورسي. د هلمند ولایت ته کې د ولسوالۍ شبکې ډېرې ضعیفه دي. شبکې کار نه کوي. د زموږ غږ تر مسلمانو پورې ورسي چې زموږ د شبکو ستونزې هواري. السلام علیکم.
سلامون احترامات می و منی در ادای رادیو ټولو کارکونکو ته خالد اتل یم د لغمان څخه. زما نظر دا ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین سره نورم قوی کړي او چین دې ته وهڅوي د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي تر څو دلته زمونږ د هیواد اقتصاد بیا وړی شي او لبل په لور دلته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې کیږو. وړاندې په دوهمې نیمایي کې پاکستان ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفر مو په 15 دقیقې بحث کې چړلې. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کیدونکې دي. یو ځل بیا په مکرې خبرونو لنډیسته